دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجملند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یو چې ښه ورځ به ولرئ. د سهار د لسو بجو خپرونه ده. په دې خپرونه کې موږ عموما د ازادۍ راډیوي مجلې خپرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، په مخکې د دې سات خبرونو ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ترکیې د استنبول ښار ته روان شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د فراه ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو ملاتړ څرګند کړی، او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د ترکیې استنبول ښار ته روان شو. ارګ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي همکاریو سازمان په فوق العاده غونډه کې د ګډون په خاطر چې د بیت المقدس په موضوع رابلل شوی استنبول ته تللی دی. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
نشست فوق العاده در رابطه به بیت المقدس است و در جریان هستند که شورای اسلامی در رابطه به بیت المقدس سال گذشته هم یک نشست داشت و امسال هم با توجه به اتفاقاتی که پیش آمده نشست فوق العاده برگزار شده.
ټاکل شوی چې په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو دا غونډه نن جوړه شي. د امریکا د متحده ایالاتو په دې وروستیو کې د اسلامي نړۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو د انتقادونو سربیره د اسرائیل لپاره خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. د فرانسې خبریا جان سوئی چې د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو دا ځانګړې غونډه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وربلل چې پکې به له فلسطینیانو سره خواخوږي وښودل شي، او په غزه کې به د فلسطیني اعتراض کوونکو په وړاندې د اسرائیلو هغه اقدامات وغندل شي چې لسګونه فلسطینیان پکې ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د فراه ښار په دفاع کې د افغان ځواکونو رول ستایلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې مایک پامپیو د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې همدارنګه په افغانستان کې د امریکا پر دوامدار پانګونې ټینګار وکړ، او د شفافو باوري او پر وخت انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ادارو کې د حکومت د اصلاحاتو هڅې وستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې دواړو لورو په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر قوي شراکت، د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې، او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې په پروسه هم خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بغلان تالاو برفک ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې ده. د دفاع وزارت د جمعې په سهار په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویل چې د ملي اردو سرتیرو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې 19 ولسوال وژلي او 12 تنه یې ټپیان کړي دي. په یوه جلا خبر پاڼه کې د دفاع وزارت ویلي له پرون راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 19 نور ولسوال وژل شوي او 19 تنه ټپیان دي او 14 تنه نیول شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د جمعې په سهار د افغانستان د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر خبره کړ، راغلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 14 روسي او تصفیهوي عملیات، نهاوی ځانګړي کومندوي عملیات او دوه هوایي بریدونه د وسلوالو پر اهداف شوي. دفاع وزارت وایي چې دا ګډ عملیات د توپچي او هوایي قوتونو په ملاتړ د ننګرهار، کونړ، غزنی، کندهار، اروزګان، زابل، فراه، بلخ، فاریاب، سمنګان، کندوز، بدخشان، بغلان او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. دفاع وزارت د دې عملیاتو په اړه خبر په داسې حال کې ورکوي چې په وروستیو کې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی، او د فراه ښارې د سه شنبې په ورځ د څو شیبو لپاره د دې ښار ځینې سیمې هم نیولې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل سوري سیال بشار الاسد سره د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې وکتل. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په وینا پوتین بشار الاسد ته ویلي چې په سوریه کې امن او ثبات د ټینګېدو په حال کې دی، او دا وضعیت به د سیاسي پروسې پر مخ وخ ور پرانیزي. پیسکوف خبرې اعلان ته ویل اسد پوتین ته د خپل هغه پلان په اړه معلومات ورکړل چې غواړي د ملګرو ملتونو د سولې د بهیر له غوښتنې سره سم د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه د بحث لپاره دې سازمان ته یو هیئت واستوي. د کرملین ویان زیاته کړې چې د روسیې او سوریه ولسمشانو د سوریه د کړکیچ د سیاسي حل لارې پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په کوټه کې د یوې لویې تروریستي حملې مخه ونیول او د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 15 تنه انتحاریان ووژل. د پاکستان پوځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تروریستي ډلې غوښتل په کوټه کې پر اف سي یا دولتي ملیشه ځواک حمله وکړي. د خبر پاڼې له مخې 15 تنه انتحاریانو چې په چاودیدونکو مواد بار موټر کې سپاره وو د ملیشو د مرستې مرکز ته د ننوتلو هڅه وکړه، خو سرتیري پر تروریستانو هدف ته له رسېدو مخکې ډزې وکړې او ویې وژل. د پوځ خبر پاڼه زیاتوي چې په دې برید کې څلور ملیشه سرتیري هم ټپیان شوي. له دې پیښې څو ساعته مخکې په نوخار کې د دولتي ملیشو پر کاروان انتحاري حمله شوې وه چې لس سرتیري پکې ټپیان شوي وو. د دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه پورې کوم چا په غاړه نه دی اخیستی. د چهارشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د سلمان بادینی په نوم د افراطي وسلوالو د یو مشر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. د پاکستان پوځ وایي چې بادینی کوټې ته نږدې په یوه حمله کې د سلو کسانو د وژنې د قضیې په تړاو تر تعقیب لاندې وو. او د اروپایي ټولنې لخوا یوه حقوقي پروسه پیلېږي څو پر هغه اروپایي شرکتونو چې ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایي کمیسون رئیس جان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. یونکر د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپایي ټولنې او لویدیز بالکان د سرمشریزي په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په ځانګړي ډول خپل کوچني او متوسط شرکتونه چې په ایران کې یې پانګونه کړې ده خوندي کړي. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ایران له اټومي موافقې د وتلو په خاطر له امریکا سره د تجارتي جګړې د پیلولو احتمال رد کړ، خو هغه په عین حال کې هغه خطرناک حالت هم تایید کړ چې نړیوال شرکتونه له ایران سره د راکړې ورکړې له کبله ورسره مخامخ دي. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت اروپایي شرکتونو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې د امریکا د نوو بندیزونو له نافذېدو مخکې له ایران سره خپلې ټولې تجارتي معاملې ختمې کړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو رپورټ راخلو، په کابل ښار کې یو شمېر بېوزلي کسان د کار له نشتوالي شکایت کوي او د هیواد د سوداګرو او پانګوالو حکومت غواړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې ورسره مرستې وکړي. خان محمد سیندې په اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی عمده لامل دی چې د هیواد ګڼ شمیر خلک یې له مختلفو ستونزو سره مخ کړي دي. سپینګیری شیرداګل یو مزدور دی چې ټوله ورځ مزدوري کوي او تر ماښامه 40 یا 50 افغانۍ ګټي. دی وایي تېره شپه یې وچه ډوډۍ خوړلې ده. کابل ښار دغه بېوزلي اوسېدونکي بیکاري له هېواده د تېښتې او داسې نورو ستونزو لامل ګڼي. دوی وایي د بیکارۍ له امله ورته عادي او د روژې، اخترونو او نوي کال ورځې هیڅ توپیر نه لري. د افغانستان خلک د روژې د میاشتې په رارسېدو سره یو لړ ځانګړي آداب او دودونه لري چې له اړو بېوزلو سره مرستې په دغو دودونو او د خیر په کارونو کې راځي. محمد آصف د کابل ښار یو بل اوسېدونکی دی چې دی هم د شیرداګل په شان ټوله ورځ د ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي او په ډېرو کړاوونو ځان او کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ ګټي.
زه خپل هم د نهم فارغ یم، هلته کور کوم، لاباندې لس کسه دي کور کې راته ویل چې ته مکتب وایې دا مونږ چی بخورو، خاوره بخورو، چی بخورو. درې ورونه یو ورم ګاډی وهلي دي کور کې پروت دی، دا هغوی هم راباندې خرچه دي، زموږ خپل هم خرچه ډېر دي، لاره کرایم ډېرې دي، چې پیسې کاروبار یواله خلک لا وږي یواله خلک مړي وږي.
د هیواد یو شمیر دینی عالمان وایي د روژې میاشت د خدای د میلمستیا میاشت ده چې خلک پکې په عبادت، تقوا او د نفس پر ضد د مبارزې له لارې ځانونه خدای ته نږدې کوي. د دغو عالمانو له جملې بحرالدین جوزجاني د هیواد له سوداګرو او پانګوالو غواړي چې د خدای د رحمت په دغه میاشت کې د بېوزلو لاسنیوی وکړي.
ماه رمضان در کنار کې یک ماه بود عبادت
د روژې میاشت د ترڅنګ چې د عبادت اړخ لري چې په شپه کې قیام او دورز روژه ولري، لوټو لو خیر غوښتونکو سوداګرو غواړو چې د یو بیوزلي یتیم او د ټولنې د اړو کسانو په لاسنیوي سره خپل ایماني او انساني مسولیت ادا کړي. په دې توګه به مو د خدای او د ملت پر وړاندې مسولیت ادا کړی وي.
په وروستیو کلونو کې د روژې د میاشتې په رارسېدو سره ځینې سوداګر او پانګوال له بېوزلو کسانو او کورنیو سره د خوراکي موادو او د نغدو پیسو مرستې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه که څه هم ناامني د بازار د کاروبار لپاره عمده ستونزه ګڼي، خو وایي چې سوداګري هڅولي چې د روژې په میاشت کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل:
موږ بي ته د خپل لارې نه رحنمود ورکړی دی او دا هم تشویق کړي دي په دې باندې چې هم قیمتي رامي شي، هم نرخ ټیک نه شي، او هم دوی خپل کومکونه د مستحقینو سره او د هغه خلک چې مستحق دي، غریب دي، په دې روژې مبارکه میاشت کې دغه دوی وعده کړې ده.
مدني فعالان له بېوزلو سره د مرستې په لار کې د خلکو هڅول مهم ګڼي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي د ټولو جماعتونو ملا امامانو ته سپارښتنې کړي چې د اسلام له نظره له بېوزلو سره د مرستو د ثواب په اړه خلکو ته تبلیغ وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو د ازادي رادیوي مجلې د نننۍ غنې اوریدو تر بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ لرئیس سره د پکتیا فرهنګي جاج خسته
او د غرنګي چنوار او سنگینه غونډې د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نور ډیر زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شو، دا کښوله مرزکی خزانه شوله، او د غرنګ زکریا پیغمبر قبر شو.
په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلې یو.
زه هم په همدې نظر یم، زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلا د وایي شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لومړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واسته وي، او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپانه کې به لنډ کیسا ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل: په دې بډای څه کوي؟ دا حکومت پیغله هم نه دچی کوم ظلمی ته یې نه کاکړی.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دوري د نوموتی شاعر شیخ متی له احواله خبر شي.
کورس کشپا کپیړی کال دی، ستاد قدرت کم کې مثال دی، ستاد لورونو یو رڼا ده، دلته چې جوړه تماشا ده.
او رخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه د دویم سرود لومړی برخه واوري.
څوک راغلی د پامیر لسر درودی، څه د ستری باکتریا لزاړه خارا، څه مشران له هندو کچرا اوختی، لباګرام ناګر ویهار او کابورانا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
په پیل کې لام مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل دودیزه مشاعره وشوه. په یاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د دود سره سم یې په بیلابیلو برخو کې خپل شعرونه وویل. د لوګر والی محمد انور خان اسحق زی د سنزل ګل مشاعره د لوګر ولایت د خلکو له دودونو څخه وبلله او څرګنده کړه چې د سنزلو د ګلو خبوی د دې سبب کیږي چې د دغه ولایت شاعران او فرهنګیان د هغه په وصف کې شعر ووایي او فرهنګي جشن جوړ کړي. په یاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې ډیره برخه یې له جګړې څخه نفرت ته ځانګړې شوې وه. بلخوا په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل دودیزه مشاعره هم وشوه. په یاده مشاعره کې د میدان وردګو والی د ولایتي شورا او د وکیلانو، د دولتي ادارو د رئیسانو، د مدني ټولنو د بنسټونو د استازو، شاعرانو، لیکوالانو او بڼوالو په ګډون په میدان ښار کې جوړه شوې وه. په یاده غونډه کې د میدان وردګو والی ډاکټر محمد عارف شاه جهان له شاعرانو څخه وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د خلکو او ټولنې درد بیان کړي او خلک سوله ییز ژوندانه ته وهڅوي. دغه جشن د سولې، ثبات او امنیت، د خلکو د ستونزو، د مڼو، د ګلو او د بڼوالۍ محصولاتو د ودې د لارو چارو د موندلو په باب د شعرونو او علمي مقالو په لوستلو سره پای ته ورسید. په خوست ولایت کې د کتاب او کتاب لوستنې اونیز نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د فرهنګ او ګرځندوی آمریت اړوند د خوست په عامه کتابتون کې د کتابونه ونمانځل شوه. دغه نمانځغونډې ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو مدیر محمد انور زاهد د ښه راغلاست تر څنګ وویل چې دا نندارتون یې ځکه جوړ کړی چې د لوست فرهنګ رواج شي. په غونډه کې د کتاب ونې د ګډونوالو لخوا د کتاب د مطالعې په ګټو هر اړخیزې خبرې وشوې. دوی په یو اتفاق سره د مطالعې د رایجېدو په غرض د ټولنیزو رسنیو له لارې د عامه پوهاوي د پراخ کمپاین ترسره کېدو ژمنه وکړه. یاده دې وي د کتاب ونې هر کال د غوایی یا ثور میاشتې په وروستۍ ونۍ کې په ټول افغانستان کې نمانځل کېږي. او په هرات پوهنتون کې د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی ځانګړی کتابتون پرانستل شو. د کتاب د ورکړې د ونۍ په مناسبت د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی لخوا د هرات پوهنتون مرکزي کتابتون ته د هیواد په دوو ملي ژبو پښتو او دري نفیس علمي تحقیقي حقوقي ادبي او تاریخي 1400 ټوکه کتابونه ورکړل. د هرات پوهنتون مشرتابه له سرچېړونکي محمد اسلام افضلی له دغې لویې تحفې مننه وکړه او په کتابتون کې یې ورته ځانګړې برخه جلا کړه.
د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د پکتیا په ولایت کې ګڼې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې شته. ځینو کې د رغونې پرمختګ شوی او په ځینو به کار وشي. هغه وایي چې د تیر په پرتله په پکتیا ولایت کې فرهنګي وضعیت ښه شوی او د لا ښه والی په خوا روان دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي له محمد شفا مشفق سره د پکتیا فرهنګي وضعیت څېړلی. نننی هنر جاج مو همدغې مرکې ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
پکتیا ولایت د افغانستان د هغه شمېر ولایتونو څخه ده چې ګڼې فرهنګي سیمې لري. په فرهنګي برخه کې هم یو څه لاسته راوړنې شته دي چې غواړو چې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ښاغلي محمد شفا مشفق سره لنډه مرکه ولرو. ښاغلی مشفق صاحب، تاسو ته راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارت له مخه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. په پکتیا کې ډېرې تاریخي سیمې مونږ لرو چې د غیلې جملې نه د زهاک خار تاریخي خار دی او د غرنګې چنواره او سنگینې غونډۍ د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نورې ډېرې زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شو او دکه شوله مرزکی خزانه شوله او د غرنګې ذکریا پیغمبر قبر شو. د دې ترڅنګ مونږ د دې لپاره هڅې روانې کړې دي ترڅو د دغې لپاره مختلف برخو کې د دې سوانی را واخلو او د باندې پروژه سازي وکړو. د دې لپاره چې هغه خصوصا هغه متبرکه ماکین چې د گردیز په خار کې دي، چې هغه شابول حسن خرقانی رحمت الله علیه زیارت دی، شاقمبر علیه رحمه زیارت دی او دغه رنګ نور اولیاء کرام دي، مونږ غواړو چې د دې لپاره پروژه سازي وکړو او په آینده کې د دې دغه متبرکه ماکین ورغو. زمونږ هڅه او هاند هم داده چې د پکتیا والو د فاره په فرهنګي ډګر کې یو څه لاسته راوړنې ولرو. زمونږ هڅه به دای مونږ په آینده کې هم پلانونه لرو. کوشش به هم دا وي چې مونږ کم تر کمه دغه څلور کتابتونونه چې یوې په مرکز ګردیز کې دی او بلې په سمکنۍ ولسوالۍ کې دی، درېم یې په سید کرم او څلورم زرمت ولسوالۍ کې، د دې دپاره کتابونه زیات کو او د دې دپاره ودانۍ په پلان کې نیولې دي، په 98 او 99 کې تر څو دغه ودانۍ جوړې شي او ښه خدمات پکتیا لیکوالانو شاعرانو ته عرضه کړو.
کله چې په دې ارتباط لږ څه رڼا واچوي چې بغیر د دې نه چې اوس مثلا تاسو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په چوکاټ کې دومره کړنې ترسره کړي دي او د نورو ترسره کولو لپاره هم تابع لرئ، فرهنګي ډګر کې لکه مدني بنسټونو تر کومه پورې د تاسو سره لاس یو کړی دی؟ مثلا هغوی څومره پرمختګونه په دې ډګر کې شته دي؟
په دې وروستیو کې دلته کمی مدني بنسټونه او فعالین چې دي، دوی په مختلفو برخو کې سیمینارونه نیسي. د دې ترڅنګ په مختلفو ادبي ټولنو کې مشاعرې نیول کیږي او دوی زمونږ سره په پوره ډول باندې همغږي دي. زمونږ د دوی ترمنځ چې کومې فرهنګي چارې ترسره کیږي هغه په همغږي ډول باندې ترسره کوو، په ګډه ترسره کوو. دلته په دې وروستیو کې یو څه فرهنګي او مدني نهادونه چې دوی د زده کړو برخو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې ده چې هغه دوی کوشش کوي چې په ولسوالیو کې د ریاضي او دغه رنګ د کمپیوټر او انګلیسي او دغه د ریاضیاتو کورسونه دایر کړي.
د موزیم او د ګالری حالت څنګه دی؟ د پکتیا ولایت د لاتو فرهنګ څو پرمختګونه پکې تر سترګو کیږي؟
خوشبختانه په دې باندې توانېدلی یاست چې په پکتیا کې د یوې ښې غنی ګالری څښتنان شو او دغه رنګ د یو ملي موزیم چې تقریبا تر 1525 قلم آثار پکې وجود لري. زمونږ هڅه وهان دا ده چې د دې لپاره کار وکړو ترڅو دغه ګالری او موزیم لا هم غني شي.
رئیس، په پکتیا کې د کتاب د چاپولو یا د مجلو د چاپولو، یعنی په مجموع کې د چاپی رسنیو وضعیت په کوم حالت کې دی؟
چاپی رسنۍ دې کې خوشک نشته دی چې پخوا ډونران ډیرو مرستې ډیرې وي، چاپی رسنۍ هم ډیرې زیاتې وي او په د پکتیا کې تقریبا تر 1500 پورې چاپی رسنۍ موږ درلودلې چې دا به چاپ کېدلې. ولې بدبختانه چې په دې وروستیو کې هغه خارجي ډونران او هغه مرستندویان چې د چاپی مطبوعاتو سره یې مرسته کوله هغه مرستې کمې شوې دي، خو اوس هم لیلی الهم په پکتیا کې خپل د اطلاعاتو فرهنګ لوري نه دوړانګي میاشتنۍ په کال کې 12 وارې چاپ کیږي او مختلف مضامین پکې چاپ ته سپارل کیږي. د دې ترڅنګ پاتون محلنۍ هم شته دی او افغان ننګ محلنۍ او دریز محلنۍ هم شته دی چې د چاپ په غاڼه باندې پوسولل کیږي. ولی د کتاب د چاپ مساله په پکتیا کې ډیره تته ده. تر دې وخت پورې په 13-19 کال کې 2-3 عنوانونو پورې کتابونه چاپ ته سپارل شوي دي چې هغه هم سلیمان غر کلتوري ټولنې چاپ کړي دي.
د مطبعو وضعیت څنګه دی؟ پکتیا کې شته دي، نشته او کشته دولتي دي او که غیر دولتي؟
د دولت په چوکاټ کې خو مونږ بدبختانه چې مطبعه لرو. بار بار مو د دولتي مطبعې د راوړلو لپاره پیشنهادونه کړي دي او هڅې مو کړي دي ترڅو دولتي مطبعه فعاله شي او وزارت دې تجمن هم و چې باید په زونونو کې کم تر کمه په زونونو کې دولتي مطابع فعال شي. ولې تر اوسه پورې په دې نه قادر شوی چې فعال شي؟ ولې هڅه وکړو تر څو دلته دولتي مطبع فعال شي؟ خو د دې ترڅنګ د معیار لمخې چې کوم شخصي مطابع دي دا غینه یوازې په معیار باندې چې برابر ده او د کولای شي چې کتابونه چاپ کی او نور مختلف آثار چاپ کی. هغه مسعودی مطبعه ده چې هغه په خصوصي سکتور پورې اړه لري او څښتن یو د ګردیز یو تن تجار ده چې هغه د مسعودی صنعتي مطبعې په نوم باندې خپل فعالیت ترسره کوي. د تیر ترڅنګ نورې وړې واړه ماشینونه شته دی، ډیجیټل چاپ ماشینونه دلته شته دی، ولې هغه سي په معیار باندې پوره مطبعه چې په د ولایت په نورو ولایتونو کې شته دی، د هیواد په نورو ولایتونو کې په پکتیا کې بدبختانه وجود نه لري.
د ګردیز بالا حصار د ترمیم لپاره هڅې شروع دي، یعنی مثلا د ترمیم نیت لري، د دغه رغول بیا به په معیاري ډول آیا ترسره شي؟ او که لکه په تیر چې یو ځل د یونسکو د طرف نه فکر کوم یو اقدام شوی وي چې بیا وزارت د هغې مخالفت وکړو، ځکه چې په هغه معیاري لکه د تاریخي سیمو د رغولو په شکل نه و، دا ځل د دې رغول به څه رقم وي؟
نو د پکتیا د ګردیز د بالاحصار یو لوی ستونزه ده چې تر اوسه پورې موږ په دې نه یې توانېدلې چې هغه دقیق تاریخ د پکتیا د ګردیز د بالاحصار معلوم کړو چې دا په کوم کال کې جوړه شوې ده. او یو لوی ستونزه بل دا ده چې د دې هغه پخوانی انځورونه چې باید شتون لرلی د هیواد په کچه باندې چې څومره موږ ته معلومات دی، موږ هڅې کړي دي هغه که د اطلاعات کلتور وزارت دی یا نورې ادارې دي، موږ ته هغه پخوانی چې ګویا ځینې لیکوالان لیکلي په خپلو لیکنو کې راوستي دي چې دا د سکندر مقدونی له راتګ نه پخوا، چې سکندر مقدونی کله هغه مهال افغانستان ته راتللو په 309 قبل الميلاد کې د زکی لخوانه د اسکندر مقدونی د حملو د ساتنې په پار باندې دغه بلایسار جوړ شوی او دغه وخت انزورونه زمنګ سره شتون نه لري، خو زمنګ به هڅه دا وی چې د دې لپاره کار وکړو ترڅو په خواني انزورونه پیدا کړو.
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق، ډیره مننه.
خیر اوسې، تاسو نه هم مننه.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړي. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړي. تاسو اوریدو ته بولم.
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه مو خصه ده؟
له هلمند می پیل کړی دي او دا می ډیر لسم ولایت دي. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او دادی وسپننګرار کې
مو خصه ده.
څو دلیل لري چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په چوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدب مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه سي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک.
تیرا ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن مورې زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا من خو ته نه ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو هلته خلکو ته وړاندې کو چې وښکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې موږ ته د ستا هنري سفر یا د تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند اغستې چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي وي؟
ابي صاحب، تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې. تبې خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازې. زه هم پام دې نظر یم، زموږ د خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلاد او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لمړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې، ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې وبه هېده. د تمثيل وښکې نه وي، که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچې پاتې شي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو، خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلی هضموم، پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پر سی به تمثيلوم.
تاسو زما د لومبي پښتني په جواب کې راته ویل شي په ډیر لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو اغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستي د اغوي ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي، ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زميني مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله د داسي دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړی هغوی ناست وي د هغوی ریاکشن څه وي؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېیمه برخه کې یا درېیمه کټګوري کې چې راځي د هغو خلکو په څېر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بیخي کړی دی چې د موټر په ډکې کې کښېنم. یو خو زما د خپل وس و توان برابر ځمه، او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېیمه طبقه چې خلک ورته وایي، زما دپاره خو انسان ټوله یوه طبقه ده، د هغو له درد و د هغوی له مشکله ځان خبر کړم، او په جای د یو هنرمند په صفت او په جای پوه سم چې څنګه زما د وطن یو بېوزله انسان د موټر په ډکې کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوی دی د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګ و چې مطلق لارې بندې وې، او زما په کابل کې بله اجرا وه چې زما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو کور ودان ما دپاره زمینه مساعده کړله، او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي راسره مخ شوي. که راسره مخ شي هم زه کوم ویره و ډار نه لرم، ځکه زه چاته کار نه کوم، زه د ولس د منځ سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې راسره مخ شوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ شول، په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته، او اوښکې په ژره کې بیدې زه یې په غېږ کې ونیولم، د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړي، او بیا راته وویل چې که وکولای شي یوه اجرا مشته هم وکړي.
جاوید عبید، که د دغه جاسوس په اړه باندې لږ رڼا واچي، دا څنګه یوه ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومېږي چې دا به د یو جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږېږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلیږي، یو حالت یې د مینټل یا لیونتوب حالت، یو خپل حالت دی. په مینټل حالت کې دی په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یوه صحنه ورېږېږي، او بیا له نو سره برابر د دې کیسه کې. نو په لومړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وژل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پر یاد کړي چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې تللی دی. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراژید ته ځي، او بالاخره یو نابلده مستقبل ته د ماشوم روانېږي. وایي چې ماشوم نوس ورته وایي، خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ژغ هر څه وایي، څوک یې ژغ نه اوري، ګریوان څیري وزر کوي، زاری کوي، ژاړي، اوښکې تویوي، خو څوک یې ږغ نه اوري، او په اخر کې دی پر خپل خدای ږغ کوي چې خدای ته خو مې ږغ واوره.
که دا راته ووایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسې اوس تشریح کړي، دا تاسې یوازې د تخنیکي وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سر ته رسوي، داسې نورې ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دې وړاندې کوي؟
داسې ډېرې ډرامې شته. زما پرې سوی لاس ډرامه زما هغه ډرامه وه چې خپله ما لیکلې وه، خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټولې زما هغه ډرامې دي چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. او مثلا په اوسني وخت کې تازه دمه چې موږ هند ته هم تللي وو، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل سوې ډرامه ده چې زیاته برخه یې په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم. نو اکاډمیک ډرامه ده تقریبا څوار لسمیا شي متمرین پر کړی دی، او پر ځاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده، زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابم، یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم، بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي، یا دا زما د متن سره په هغه اندازه چې زه غواړم وفاداري نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار د څوک اوژه نور کوي. که رضاکار کار ته اوژه ورکړي نو خطر ته یې نور کوي، که خطر ته ورکړي نو تهدید ته یې نور کوي. تهدید په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځایو کې راځي چې مثلا موږ اجرا ته مساعد یو، ټول کار مو سم کړی، خو هلته یو څوک ممانعت وکړي، وایي مه کوه.
او دا خطرونه تاسې په خپل ځان اخیستي؟
دا مې اخیستي دي، او را باندې تیر شوي دي. تر ډېره حده پرې دغه څه سره باندې تیر شوي دي چې که رښتیا ووایم، دغه نن زما یو ځای پروګرام و، همداسې وسو، او زما یو څه سوی نه یم، او نه مایوسه کېږم، ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ شوی یم. زه خو په دې پوهېږم چې مشکل ستا، ستونزه ستا. کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري، که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځینې اخلم، او زه ځان ته وایم چې بس اوسپنه چې څومره اور وي، څومره چې څټک وي، هغومره تېره کېږي، هغومره پخېږي. زه غواړم زه پوخ سم، زه تیره سم په دې برخه کې، او زه د خپلو هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره ژغېږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې ته خو راولاړ سوی وي د ستونزې د حل لپاره. نو معلومداره خبره ده، ستونزه ستا، خو یوه ستونزه همدا ده.
جاوید عبید، که دا راته ووایي چې ستاسې هنري سفر تا تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، ولته هغه ننداره چې ما د لومړی او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلکو ته.
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کړي او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد اوولس کلنه تراژیدي پکې رانغښتل شوې ده، او هغه ما په داسې طریقه راجمع کړي دي چې نه د خلکو وخت ضایع کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دی چې په هر څه کې پیغام وي. مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره که چا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څم را وړاندې کړم. زه خو هسې ولاړم رضاکار کار ته، که څوک پیدا سي خدای پاري خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پرې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړۍ لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې حیران یم چې د جاسوس ډرامې د فکر د پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زما هغه تخنیکار هلته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځم په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي، نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او کو سره ته دا وایي چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري الته وسیږي تمثيلي هنر ټولنې بخامه خوي، تاسو ور سره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار نندارې په نامه تر هغه وروسته کرار کرار دې تشهیر وکړي. میوان تیاتر نندارې راوتل، سهار پروډکشن راوتي، پلار پروډکشن راوتي، او سره په څنګ کې کندهار فلم نندارې چې ډېر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پیژنم.
ډېر مننه جاوید عابد، خوشاله اوسې.
ډېر مننه له تاسو څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه وې د وګړي دراوروي.
ویده وګړي. نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دراباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه، یا الله خیر. له دې سره ټولو نارې کړې، غلې دي غله. لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې
دراغلی مخلوق داسی جامعی پتنوی چی ده توپ پا گولیوی هم پا گرانا لبخو غرزوالی شو او ده هر یو پا اوگه داسی وصلی باروی انسان سا چی تیگیی او بکولی داوتنی غلنو او نخو هم لنگ دیگاون دراغلی شکمارو دو دوی نجامی چا تا ورتوی او نه یه چیری او نه نور کلوڑا یوی هم انسان تا نو ورتا چوک داسی لرنگ تورو تا با ویل چا دسکرو رنگ ور کرده وی او چوک داسی سراو سپین و لکه دا تازه حلال کلی غوی تازه غوخه دکلی خلکو پا اول زل دا داسی چیرو او جامو خلق لیدل لحقو سر جگره و مقابله لکه لده برو سر دا سر و حلو او پلوی لاس زانونا لغرونو را کنده کول و هیت چوک نا پوهیدل چی دا چه دول آشا بلا او مخلوق ده چا پیریان گنل چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی دغه عجیب مخلوق نه یوازی دنن او دبانده طول کلانی ولی و پاس ونو تا هم خطلی و او لکمارغان دوونو پلوی و مندانو نستو آن دا کلاف و برجونو کیه هم مرچلی جوڑه کدی وی خو دا غراغلو نا اشنا موجوداتو هیچ شه او هیچ چا تلاس نور بود دا سیریه پا گره دلو او خبرو هم دا چا سر نخلاسی دا او کلیوالو تا دا سبری که دل لکه گونگیان چی پا اشارو غگیگی دا غوی مشر چی پلاس او ورمیگی گن ماران رسم بو دا کلی پلو یا میدانهی کیه دا ترحی دلی کلی او سیدون کتا لاس منی و او پلوڑ آواز گت شو مبیری گی مگلی هیچ شی سراکار نلرو پا دی سرا کلیوالو کی ساو چلی دا دادا او ویرهی لسراوالو تا دا کلی مشر جر ورغ برگکڑا نو پا دینی مشپکی چه بی پختنی او بی اجازه پا کلی کرانه نواتی هست دنا اشنا مخلوق مشر اوگی پورتونی وی بی لویری او ترهی پا غرور او مستهی و ویل مگمو پا مور پا سرا غلیو پا دی سرا پا طول کلی او کور کشور جور شو طولو یو بل تحک پک وکتل او ده غینا روا او سپکی غختنی تا گرد لغو سیشن او سروا وختل ده کلی مشر و ویل پا دی بودای چه کوی دا خوکوم پیغل هم نده چی کم ظلمی تا یه نکاکلی در اغلی مخلوق مشر نرای مسکا وکڑا ده کلی والو پا احساساتو او غسیه هیچ سر و نگراو هم آغسی سر تم بایه و ویل مگ دوم رساده نیو مگ دواده پسی نیو را غلی مگ تا ده غو غلو او زوراورو کسی طولی معلومی دی چه ستاسی ده مور ده واده پا حواس کیه سرونا بایللی او شرمی دلی تختی دلی دیم. طولو وڑو او زڑو زامنو لمسیانو کڑوسیانو کودیانو او نورو یوو بلتا و کتل. بیا طولو پای وسا چی غکڑا نول ده زڑی بودی چه غواره. دغلو مشر پا لوڑ آواز زواب ورکر ده غی کمالونه. ده کمالونه پا اوریدو طول کلا ای خپاتی شوا. او هر یو لخلی بیوا کرا و بطل کمالونه؟ دغلو مشر دو شور او زوگ پا منسکی پا بیڑا ورغ برگکڑا مگ ده غی کمالونه یادو او لزان سر یبرو ده کلال منزه یو تن چی پخپلا مندهی گیره لاسواه او لتسبوی پر لپسی تاکاره ویسته پا زور و بیل مگ تای پا بدل کی سرا کوی ده غه پا دیل شرم دک غختنا او مامل طول وارا او زاده لغو سیسره اوش نشول. هر چا پلاس که نیوله وصلا هغه زده تاونی وا او لحری لور ده کنزلو او گواخونو باران جور شو. چه بد کوی؟ پا مور سودا کوی؟ مور خرچوی؟ او هغه چی همه غه سیریه تسبیه اراولی او ده هری دانی پا اراولو بیه ده خدای نوم هم پا لور آواز واخیست بیواک خنده ونی وا. او ده هیچ چا ده کنزلو او گواخونو و نویریدم. که دا سیدر بند مورگرانوی پا دا سیدرانو خوب بنبی دیدلی. ده غی پا دی خبر طول و لار کسان لکل خوب چیراکینی و خوریدل. یو تنیه چی ده شات و لار و سر و خوزاو او ده خبری دستی تصدیق کرد. ده ریختی هوایی چی پا چخ بلا مورگرانوی پا دا سیدرانو خوب نبی دیگی. ایو بل هم چې حس کشم لی وحلی او پو اوگدو بریتونو یه لاس تیرا و غاره تازه کرا او پو پلاو یه بویل. مگ نیوازی بیده، رانده او کانیو ناپوها هم یو چه پراده مخلوق لطمر لری ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زمگ دمور پا کمالونو خبرده او مگ لحقن پیجنو او لدې سره د ټوله کلا وګړو لشار مسترګی لاندې ونیولې او تر ډیره یو بل ته نور لشار مور ونه کتل.
د پښتو لرغونی ادبی دوري یو مشهور شاعر شیخ متی چې نسب یې خرخبون ترسي د ادب جام په نننې برخه کې سهار ګل میرزه د هغه د ژوند احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ متی دا مشهور عارف او متقی شاعر له پښتنو غوریا خیلو څخه دی چې د لوی نیک خرخبون هم د پښتو ادیب او شاعر و. شیخ متی د عباس زوی وو چې عباس د عمر او عمر د خلیل زوی وو. خلیل د غوریا او غوریا د کند او کند خرخبون زوی وو. دا مشهوره کورنۍ د خرخبون تر مرګ وروسته په ارغسان، پخین او پیښور کې سره خپره شوه او شیخ متی دوه ورونه نور هم درلودل چې حسن او عمران نومېدل. د عمران مزار تر اوسه د کوګک په غره کې دی چې هغه غر د ده په نامه د خواجه عمران غرب هم بلل کیږي او یوه خور یې چې خاله نومېده قبر یې تر اوسه هم په پخین کې ډیر مشهور دی او په کلات کې د ترنک پر غاړه د خاله کلی هم د همدې په نامه تر اوسه هم باله شي چې دا په خپل ژوند کې هلته اوسېده. شیخ متی پر شپږ سوه درویشتم کال زیږیدلی او پنځه شپېته کالو په عمر د ترنک پر غاړه په شپږ سوه اتیا اتیاوم کې وفات شوی دی. د دو مزار تر اوسه د کندهار شمال شرقي خواته تقریبا 50 میل لري پر یو غونډۍ واقع ده چې کلاتی بولی او د په کلات بابا مشهور ده. د خپل ژوند هم د ترنک پر غاړو او د غونډان په غره او د کلات په حدودو کې تیر کړی ده. د شیخ متی کورنۍ په خلیلو غوریا خیلو کې خورا مشهور ده. دوی د پیښور له رغو څخه بیرته د کندهار خواوته او د ترنک غاړو ته ولاړل. په علم او عرفان معروف او پښتنو مورخان وی ذکر ډیر راوړی دی. نعمت الله په محزن او اخوند دروېزه په خپله تذکره حیاتی افغانی او نور مورخانو د دې کورنۍ احوال په تفصیل سره ذکر کړی دی او د دغې عرفانی کورنۍ خلک تر اوسه هم د کندهار د ناکودک په کلي کې اوسي. په دوی کې ډیر شاعران، مورخان او عارفان تیر شوي دي. تر خرخبون وروسته هم ښایي چې دوه پیړۍ په دې معروفه کورنۍ کې ډیر مشاهیر او شعرا تیر شوي وي چې زمانې د دوی آثار سره مروړلي او پریولي دي. خو دوه پیړۍ وروسته د پښتو شعر یو خورا ښاغلی او عارف ادیب موږ وپیژنده چې د مغولو د تاړاک په منځ کې دنیا ته راغی او هغه نو شیخ متی دی. شیخ متی د پښتو یو خورا لوی صوفی او عرفانی شاعر دی. د په غونډان یعنی د کندهار د کلات په یو غره کې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې و د خدای مینه او د پټې خزانې مولف وایي چې دا کتاب په کلات کې د ده پر مزار پروت و او زائرانو یعنی کتونکو بلوست. اکثره یې عرفانی اشعار او مناجات و او په داسې ډول ویل شوي و چې پر خلکو به یې ډیره اغیزه کوله او زړونه به یې ویلې کول. په خواشینۍ سره چې د دې صوفي او مقتدر شاعر اشعار زموږ په لاس کې نشته خو د پټې خزانې مولف یې دغه یوه عرفاني خوږه منظومه له خپله پلار اورېدلې وه او داسې یې رانقل کړې ده. خو ګوریدونکو که څه هم دغه منظومه ډیره اوږده ده خو غواړو چې د خپرونې د وخت له کمښته یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته در واورو. جنډۍ زرغون که په بیدیا دی، جنډۍ زرغون که په بیدیا دی، د برین خوا ته په خندا دی، ترنک چې خړ دی په ژړا دی، دا ټوله غیس د مینې ستا دی، ټوله ښکلا د ستا له لاسه، ای د پاسوالو پاسه پاسه. کلمر روخانه مخې سپین دی، کلمر روخانه مخې سپین دی، بیا د سپوږمۍ تندی ورین دی، که غر دی ښکلی پرتمین دی، لکه هنداره مخ د سین دی، ستا د ښکلا دا پلوشه ده، دا یې یو سپکه ننداره ده. دلته لوی غرونه زرغونیږي، دلته لوی غرونه زرغونیږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي، بوراوی شاو خوا کړی دی سترګی لدو ته یې خیږي لویا خاونده ټوله ته یې تل د نړۍ پخکلی دی خاونده خکلی ستا جمال دی خاونده خکلی ستا جمال دی خکاره یې لوړ په لور کمال دی کورس کشپا کپیړی کال دی ستا د قدرت کمکی مثال دی ستا د لورونو یو رڼا ده دلته چې جوړه تماشا ده دلته چې جوړه تماشا ده
رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیری برخه کې مو د کاکاو زرنی د منځومي لومړی سرود واورید. هلته ساکان د خپلې ملکی دراتګ لپاره د هیرمند د سین په غاړه تیاریانی نیسی. په ورخمین خیال کې د کاکاو زرنی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منځومي د دویم سرود لومړی برخه دراوروي.
د سهار د وروستي ستوري زلا درومي سباون پر اسمان سپینه کرخه کاږي ستر هیرمن د زمانه په څیر روان دی چیرته غلی چیرته مست او خروشان دی لوی مزدک د تا هیڅ ماسات ورڅیرمه ډیر وګړي راټول شوي دي دعا ته څه سپینګیري څه میرمنی څه ځوانان دي درباریان کتار کتار ولاړ پر لاره په پیره ولاړ سپاهیان دی نیزواله د ساکی ټبر مشران بر سر ولاړ دي څوک راغلی د پامیر له سر درو دي څه د سترې باکتریا له زاړه خاره څه مشران له هندوکڅه را اوختي له باګرام ناګر ویهار او کابورانا د سین غاړه نن سهار داسې رنگینه لکه ګټ شي سبززار له لالزاره ټول په تمه دي د ځوانې ټول واکمنې هغه ښکلی د ساکي ټبر ملکه د زرینې د کوکب آواز شو پورته لوی ډولونه په غربا شول چیرې لري ترمونو غاړي و ایستي هوا ته د چنچنو سیل شوپور طلبا غونو سپینې بته د سیند غاړې ته شویغلې د آسونو ششنها شو په میدان کې ګربتان جوړ را تاو شول په آسمان کې روان تخت دی پر اوګو د غلامانو لس کنیزی ورپسې د سنگار کړي سل ساتون کې سپین آسونه ترې چاپېره را روان د هیرمند غاړې ته کوکب دی د روان تخت پر سر ناسته ملکه ده شنه بخمل باندې د تخت داسې ښکاریږي لکه سپینه سپوږمۍ هسکه پر شنه څوکه زرین تاج جوغدار پر سر ولاړ دی هسکه غاړه یې د سپینې قوت امثال دی درباریان لاس په نامه ورته ولاړ دي د زرین تخت روان په دبدبه دی نیزوال سپاهیان ولاړ دي لکه پژی لخکر ټو ورته ولاړ په تلوسه دی لالمر څرک نه دی وهلی خو رڼا ده غلی شور د هیرمند خوک په غوږ لګیږي د مرغیو شور ماشور راځي له ونو د سهار وږمه پسته پسته چلیږي ترومونو غاړې هسکې کړې نوا ته د ډولونو غره بهار اورېدل کیږي ملکه له تخته کوزه په غرور شوه د سیند غاړې ته یې واخیستل ګامونه
د سهار پستو وږمو یې جامې ښکل کړې، زرین تاج لاندې یې زلفې په نڅا شوې، تور سترګې یې څپو سره په جنګ وې، د سیند غاړې ته ورکوزه شوه اوبو ته، د اوبو پستو څپو یې پښې ښکل کړې، د هیرمند اوبه لاس کې کړې را پورته، بیا یې وشیندلې خوا ته د باغونو د خوږې هوا ژوره سا یې کش کړه، ملکې کړې سترګې پټې بخ آسمان ته، د سرو شونډو په مکیز یې کوم څه وویل، د خپل تخت خوا ته ستنه په ناز ادا شوه، د مزدک د دروازې د دالان مخ ته د هما څلوېښت خومونه کتار ایښي، هر یو خوم سره یوه ساقي ولاړه، سور د سمال د ملکې لاس کې ښکاره شو او څلوېښت جامونه ډک شول له خومونو.
نن بحال درت دزړوایم، ما وینن بحال درت دزړوایم، دچ په غوسه شوې وس بس وایم سوایم، ما وینن بحال درت دزړوایم، ما وینن بحال درت دزړوایم، کچوایم تو خو اجازه را کچوایم، تو خو اجازه را کچوایم، خیر دې سبوایم سبنوایم، خیر دې سبوایم سبنوایم، دچ په غوسه شوې وس بس وایم سوایم، ما وینن بحال درت دزړوایم، ما وینن بحال درت دزړوایم، نوز چاہتا پختانا وایم، دچ په غوسه شوې وس بس وایم سوایم، ما وینن بحال درت دزړوایم، ما وینن بحال درت دزړوایم، ¶¶ کال زلف ل بڑو تپو ودی کال زلف ل بڑو تپو ودی کال زلف ل بڑو تپو ز حمزہ چ سم کلا کا گوایم ز حمزہ چ سم کلا کا گوایم دچ پغو سشمی وس بس وایم سوای سوایم ما وینن بہال درت دزڑوایم ما وینن بہال درت دزڑوایم